Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې ام پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1395 یوم هجری لمریز کال دی. کب یهود میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له شپاړسمې سره برابره ده. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. اوري چې یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2500 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي ثبات او امن د ټینګښت لپاره پیاوړی عدلي او قضایي نظام ضروري دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو، د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د دکین اړخي ګوند د چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولی دی. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو، د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د دې شورا غړو تیر ماښام په ارک له ولسمشر غني او حکومت وغوښتل چې پر پاکستان له اتکا پرته د وارداتو او صادراتو پر متبادلو لارو غور وکړي. د افغانستان د علماو د شورا یو غړي شیخ عبدالحسین حیدری د دې شورا اعلامیه ولوسته.
شورا عمل کرد حکومت پاکستان را خلاف حقوق اسلامی انسانی
شورا د پاکستان اقدامات د اسلامي انساني او د ګاونډیتوب د حقوق او د نړیوالو قوانینو خلاف بولی او غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دا ظالمانه اعمال پای ته ورسوي. د علماو شورا غړو پر سردار محمد داود خان روغتون حمله وغندل او د مخدره موادو د پوهنې د وضعیت او د سورې جګړې د افغانانو د لیږلو پر موضوعاتو له ولسمشر سره خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د تورخم او سپین بول لګ د لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پوره یوه میاشت پخوا، یعنې د فبروري په 14مه، پاکستان دا دوې لارې بندې کړې چې په نتیجه کې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه درېدلې او په کانتینرونو کې بار خوراکي مواد ضایع شوي. د شاوخوا 200 کانتینرونه په تورخم کې ایسار شوي او تر دې یو څه لږ په چمن کې بند پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې په یوه ښوونځي کې د وسلو زیرمه موندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون وویل چې په دې وسلو کې راکټونه، داشکې، کلاشنیکوفونه، مخابري چاورېدونکي مواد او مهمات شامل دي. ملي امنیت وایي چې له وسلو سره یو ځای 1,00,000 امریکایي ډالر هم موندلي دي. د دې ادارې په وینا د وسلو دا زیرمه د ملي امنیت د منصوبانو په خاصو عملیاتو کې کشف شوه. د خاصو افغان ځواکونو قمندانې وایي چې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې ډېره اندازه مخدره مواد له منځه وړي دي. د قمندانې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې خاصو افغان عملیاتي ځواکونو دا مخدره مواد چې بیې تر 3,000,000 امریکایي ډالرو زیات اټکل کېږي په هلمند کې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې د دغو مخدره موادو له منځه وړل د دولت وسلوالو مخالفانو ته لوی ګوزار بلل شوی دی. مخدره مواد د طالبانو د عوایدو لویه سرچینه ګڼل کېږي. وسلوال طالبان د افغانستان په شمال ویدیس کې د پستول زنګلونو د 15 میلیون ډالرو په ارزښت حاصل ټول کړی دی. د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې د راپور پر اساس د بادغیس د کشک کوهنه ولسوال ویلي چې طالبانو دوه زنګلونه چې شاوخوا 2,000 هکتاره مځکې پوښلې ده د تېر کال په دوبي کې له خلکو ونیول او د پستو حاصل یې ځانته ټول کړ. د د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخې د ازادي او ډیموکراسي لپاره د خلکو ګوند چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی او پر هیواد د کنټرول لپاره د یو غلط پاپولیزم مخه نیولې ده. د رایو نتیجه ښیي چې د روټ ګوند د هیواد د پارلمان د 150 کسیزې ولسي جرګې 13 څوکۍ ګټلې دي. دا له هغو 14 څوکیو چې د ګوند 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې ګټلې وې کمې دي. د ګیرت ویلډرز په مشرۍ د ازادي ګوند بچه یو ملت پال او د اسلام ضد ګوند بلل کیږي 1900 ګټلې وي. روت تیر شپه په حق کې خپلو پلویانو ته په یوه غونډه کې وویل چې هالندیانو د غلط پاپولیزم مخه ونیوله او زیاته کړه چې موږ غواړو چې همدا اوسنۍ تګلاره مخته یوسو چې هغه د هیواد امن او ثبات او سوکالي ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د مشر جونکر په ګډون اروپایي مشرانو روت ته مبارکي ورکړې او جونکر دغه انتخابات د اروپا لپاره د بنسټپالنې ضد انتخابات یاد کړي دي. ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولی دی. ترکیه دا اقدام وروسته له دې وکړ چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره یې جنجال راپورته شو. ځینې سرچینې وایي ترکیه په ملکي پروژو کې همکاري او د پوځي زده کړو پروګرامونه یوازې د 2018 میلادي کال لپاره درولی دي. په عین حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اروپا له یوې مودې راهیسې پر ترکیه انتقادونو ته دوام ورکړی دی.
هولندانن بو هایدوتلانا صاحب چکن اولکلر ده
اروپایانو په ښکارا له موږ سره دښمنی پیل کړی او پر موږ حمله کوي. اروپا به ژر په خپله ویره کې ډوبه شي. ترک دښمنی او اسلام دښمنی پکې خورا زیاته شوې ده. د جرمنی او هالند له لوري د اردوغان د حکومت په ملاتړ کې د سیاسي لارینونو مخنیوی د ترکیې د پاریدو سبب شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې په خپل منځ کې اقتصادي همکاري زیات کړي او د ایران لوري د دوی په وینا د سیمې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه ونیسي. دواړو خواوو دا خبرې پرون په سپینې ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل ترامپ د دوو هیوادونو په تلپاتې ستراتیژیک مشارکت ټینګار وکړ او دغه راز یې د سعودي عربستان او امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ څرګند کړ. د دغه پلان پر اساس په راتلونکو څلورو کلونو کې مستقیمې او غیر مستقیمې پانګونې تر 200 میلیارد ډالرو اوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2000 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر په افغانستان کې د اقتصادي ثبات او امن د ټینګښت لپاره پر پیاوړي عدلي او قضایي نظام ټینګار وکړ.
امروز یکی از منابع عمده رکود عدالت در اداره حقوق است و ای قابل قبول است.
په افغانستان کې د بی عدالتۍ یوه بیلګه هم د ځمکو د غصب مسله ده چې د افغانستان د اراضي ادارې په وینا څه باندې 1 میلیون جریبه ځمکه په دې هیواد کې د زورواکانو لخوا غصب شوې او دا لړۍ روانه ده.
رده بالای حکومت هم هست، متنفذین هم هست، افراد تفنگدار غیر مسئول هم هست.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د اروپایي اتحادیې او د یو شمېر هیوادونو او د ترکیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په اړه هم یو مطلب لرو. د ژوند رنګونو کې مو دا ځل په کابل کې له یوې کونډې سره چې نه په پاکستان کې ژوند سم و او نه هم اوس چې بېرته خپل وطن ته راغلي سم دی خبرې کړې دي.
لږ دوه شو ښه وایي، ډوډۍ موډۍ پیدا کېدلی، اطمینان دي، په نهارې ویده شي، په لږې ویده شي.
ازادي رادیو اوري. یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2500 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس سناتور جان مکین وی باید د هغو افغانانو پر خدمت ځان ناګار نه کړو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ویل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د خاص پروګرام پر اساس د څه باندې 10000 زیاتو افغان ترجمانانو د ویزو لپاره پر غوښتنلیکونو غور روان دی. اسمت سروانی نور تفسیر وړاندې کوي.
یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون چهارشنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته یوه لایحه وسپارله چې پر اساس یې د امریکایي پوځیانو پخوانیو ترجمانانو ته 2500 نورې ویزې غوښتل شوې دي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین، د جمهوري پال ګوند سناتور ټام پیلس او د ډیموکرات ګوند سناتورانو جینی شاهین او جاک ریت دا لایحه وړاندیز کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې د افغان ترجمانانو لپاره دې د مهاجرت خاص پروګرام تمدید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې ژر به دا پروګرام ودرول شي. دغه وزارت همداراز وویل ګمان نه کوي تر هغو چې کانګرس اقدام نه وي کړی د ویزو ورکړه پیل کړي. د دغه پروګرام پر اساس هغو افغانانو ته ویزې ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ترجماني کړې او یا یې په بل ډول کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. خو سناتور جان مکین پرون وویل د دې نوې لایحې تصویب به دا یقیني کړي چې د مهاجرت خاص پروګرام دوام وکړي او په دې برخه کې واضح پیغام وړاندې کېږي چې چا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له امریکا سره مرسته کړې وي امریکا یې یوازې نه پرېږدي. تر دې وړاندې او وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ واګې په لاس کې واخیستې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس ویلي وو هیواد یې د هغو افغان او عراقي ترجمانانو په وړاندې چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی مسؤلیت او مکلفیت لري. هدفمنه نړۍ باید دا وړتیا ولري چې له دغو هیوادونو سره مرسته وکړي او هغه کسان چې د ترجمانانو په توګه یې کار کړی او له خطر سره مخامخ دي امریکا ته دې راوستل شي. دا زموږ یو مکلفیت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د مهاجرت د ځانګړو ویزو لپاره له تقاضا کوونکو سره مرکې د ویزو د نشټوالي له کبله درولې دي. د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي اندېښنه لري چې ممکن د مهاجرت د ځانګړو ویزو له پروګرامه تروریستان سو استفاده وکړي او په دې توګه امریکا ته لاړ شي. خو د دې پروګرام ملاتړ کوونکي دا اداره د وی او وای چې د تقاضا کوونکو په اړه بشپړ معلومات شته او هر غوښتنلیک په دقت څېړل کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغان ولسمشر په افغانستان کې د اقتصادي ثبات او امن د ټینګښت لپاره پر پیاوړي عدلي او قضایي نظام ټینګار وکړ. اشرف غنی دا څرګندونې پرون په کابل کې د سترې محکمې عالي قضایي سیمینار ته وکړې او ویل چې د عدلي او قضایي بنسټونو د اصلاح لپاره کارونه شوي خو هغه د قناعت وړ نه دي. یوسفان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقتصادي ثبات، امنیت، سولې او غنو نورو کارونو د ترسره کولو لپاره پر پیاوړي عدلي او قضایي نظام ټینګار کوي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ د سترې محکمې عالی قضایي سیمینار ته خبري کولې وویل چې د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا لپاره مهم اقدامات شوي دي او له دې وروسته به هم هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دغو بنسټونو خپلواکۍ ته صدمه ورسوي. ولسمشر دې غونډې ته وویل چې د محکمو د پریکړو د عملي کېدو پر وړاندې د عدلي وزارت د حقوقو د ادارې یا پولیسو درېدل د منلو وړ نه دي.
از وزارت عدلیه تا ارتباطای دیگه من میخوام که جدولای واضح 4 ماهه بده.
کغلی غنی وی د عدلیه وزارت اونور او اړوندو ادارو څخه غواړم چې ما ته څلور میاشتنی واضح جدول نه وړاندې کړي او هرچا چې ناغړی کړي وی هغه نور زمونږ په عدلیه او قضایی بنسټونو کې ځای نه لري. جناب وزیر صاحب چا چې د عدلیه وزارت د حقوقو په اداره کې بے پروايي کړي وی لکاره لري کیږي
از کار دور میشه.
ولسمشر غنی د قضا د قانون د حاکمیت او عدالت د ټینګښت نامه لاندې جوړ شوی د سیمینار ته یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې د قضا او څارنوالۍ خپلواکي ساتي، نه خپل او نه بل چاته د دوی په کارونو کې د مداخله اجازه ورکوي. د سیمینار ته چې د تیرو څلور ورځو رئیس په کابل کې جوړ شوی و د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه لسګونه قاضیان رابلل شوي وو. د قاضیانو د معلوماتو له مخې په دې سیمینار کې دوی ته د جزایي مواردو، مدني حالتونو، د سوداګرۍ د مقرراتو، د مخدره توکو او د فساد ضد اړوند معلومات ورکړل شوې دي. له دې سره د افغانستان د سترې محکمې رئیس محمد یوسف حلیم د غونډې ته وویل سترې محکمې نوې مقررې چې اداره د قانون د حاکمیت په لوري بیایي چمتو کړي او هڅه کوي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې پرتې ستونزې له منځه یوسي.
سترې محکمې وکولای شول له څلور میاشتنی زیار او کوښښ وروسته د استعداداتو یو مجموعه او همدارنګه مقررې، لایحې، طرزالعملونه او مسلکي لارښوونې چې د قاضیانو او محکمو د کار مرستندوی ده او اداره د قانون مداري په لور بیایي تنظیم او تفکیک کړي او تر دقیق غور او څېړنې وروسته نن له غرمې د مخه د سیمینار د عمومي غونډې لارې تصویب شو.
ښاغلی حلیم وایي ستره محکمه به پرې نږدي چې د اصلاحاتو پروګرامونه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي، بلکې عملي کېدل به یې وڅاري. جمهور رئیس غنی او ستره محکمه داسې وخت د کارونو چټکتیا، شفافیت او د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي چې د چارو کارپوهان او د ملي شورا ځینې غړي وایي د عدلي او قضایي ارګانونو په څو اقداماتو د خلکو پر وړاندې د حکومت باور کم کړی دی.
وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دی. یو ځل بیا په مکرې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې په یوه ښوونځي کې د وسلو زیرمه موندلې ده. د خاصو افغان ځواکونو قمندانۍ وایي چې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې ډېر اندازه مخدره مواد له منځه وړي دي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخي د ازادي او ډیموکراسي لپاره د خلکو ګوند چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی او پر هیواد د کنټرول لپاره د یو غلط پاپولیزم مخه نیولې ده. د ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولی دی. ترکیه دا اقدام وروسته له دې وکړ چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره جنجال راپورته شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې په خپل منځ کې اقتصادي همکاري زیاته کړي او د ایران لوري د دوی په وینا د سیمې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه ونیسي. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
د ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستي غنه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی په افغانستان کې د لویدیځ او چین ترمنځ همکاري کولای شي سیمه باثباته کړي او په نهایت کې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه پیاوړې کړي. د خبرونه په لیکنه د ناتو ائتلاف شایو غوړي په افغانستان کې د خپل 15 کلن ماموریت په اړه بیا غور وکړي ځکه دغه هیواد د تروریزم پر ضد مبارزو په برخه کې د ناتو د تګلارې په لومړیو کرښو کې نه دی او بل دغه هیواد د لویدیځ له اقتصادي بازارونو څخه هم ډیره فاصله لري. په داسې حال کې باید ناتو په افغانستان کې د چین له حضور ملاتړ وکړي او چین وکولای شي چې د ناتو ځای ونیسي. بلخوا د خبرونه په لیکنه پر چین د افغانانو د بې باورۍ سطح د سیمې د نورو هیوادونو پرتله تر ټولو ټیټه ده. د ډیپلوماټ لیکي دا چې چین د افغانستان په ګاونډ کې دی نو د افغانستان ثبات هم تر ډیره په مستقیم ډول په هغه هیواد اغیز کوي. له بل پلوه چین غواړي په سیمه او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګري ته وده ورکړي او د وریښمو تاریخي لار بیا ورغوي چې د دې هدف پوره کېدو لپاره د افغانستان امنیت ډیر اهمیت لري. د دې ترڅنګ چین غواړي د افغانستان په طبي زیرمو کې پانګونه وکړي چې مقدار یې سلګونه میلیارد ډالر اټکل سوی دی. د ډیپلوماټ خبرونه په باور په افغانستان کې د چین او ناتو همکاري کولای شي د لاپراخو همکاریو لپاره زمینه برابر کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې موافقت کولای شي د تروریزم پر وړاندې نړیواله مبارزه هم پیاوړې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه بیا د یوې افغاني فوټبالرې پر برخلیک لیکنه کړې ده. ګارډین لیکي د افغانستان د فوټبال ډلې غړې خالده پوپل یو وخت په افغانستان کې د شدینه فوټبالرانو مخکښه وه خو د امنیتي ګواښونو له کبله له خپل هیواد ووتله. د لیکوال په خبره خالده د افغانستان د فوټبال په شدینه لوبډلې کې د ډېر شهرت قرباني سوه. ګارډین زیاتوي خالده اوس مهال په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي او وایي چې کله ناکله په عجیبو فکرونو کې ډوبېږي. دا ګمان کوي چې نارینه په عجیب ډول دې ته ګوري او ورته خاندي. دا ویریږي او ګمان کوي چې دغه کسان غواړي پر دې تیری وکړي. ورځپاڼه د خالدې له قبل زیاتوي چې وایي ځینې وختونه د فوټبال په فکرونو کې ډوبېږي او د لوبډلې د نورو غړو ژغونه اوري چې له خوشي ناري وهي او هم د لوبې پر وخت د لیدونکو تشویق احساسوي خو کله چې راویښ شي داسې احساسوي چې ډېره بې کسه ده او زندان ته ورته ځای کې ایسار سوې ده او هر څه یې له لاسه ورکړي دي. خالد وایي د خپل شهرت له کبله له هرې خوا ګواښل کېدل، په کوڅو کې ملنډې پرې وهل کېدې او له بامونو خاورې ښځلې پرې اچول کېدې. ګارډین دا هم لیکي چې دغې افغاني فوټبالرې یوازې له طالبانو بیره نه درلوده بلکې هغه تر ډېره له هغو کسانو بیرېدله چې له نیکټایي او دریشۍ سره یې د ښځو پر ضد مفکورې درلودې.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیر د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صافه وځي او ریدلې شي. پرون په لندن کې د افغانستان، پاکستان او د بریتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ غونډه وشوه. که څه هم د دغې غونډې په اړه د غونډې د نتایجو په اړه زیات جزئیات نه دي خپره شوي خو یو شمیر پاکستاني ورځپاڼو د دې غونډې په اړه یو لیکنې چاپ کړې دي. پاکستان ټوډې ورځپاڼې ویلي دي چې دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا پر دواړو هیوادونو حاکمه ده او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. پاکستان ټوډې لیکلي دي چې دا حالت داسې یو حالت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا داسې یو حالت غوره کړی دی چې له یوه درېیم منځګړي پرته دواړه هیوادونه نشي کولی چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سرلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د بهرني سیاست سرلاکار سرتاج عزیز او دغه راز د برېټانیا د ملي امنیت سرلاکار مارک لیل ګرانټ ګډون کړی و. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه به وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې نور معلومات درکړو، خو بیا هم د افغانستان په موضوع کې تم کیږو. د امریکا دوه مخکښو سناتورانو افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو غوښتنه وکړه. جان مکن او لنسی ګراهم ویلي چې د طالبانو پر ضد د امریکایي پوځیانو له لوري نه اقدام د دې سبب کیږي چې دا ډله بیا منسجمه شي. حاضردمه په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشتي، خو د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره یې خپل ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو تر روزنې پورې را لاند کړی دی. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د سنا جرګې غړیو سناتور جان مکین او سناتور لنسی ګراهم په افغانستان کې د ولاړ حالت د پای ته رسولو لپاره دغه هیواد ته د نورو پوځیانو د لیږدلو غوښتنه وکړه. دواړو سناتورانو په یوه لیکنه کې چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې ویلي چې د امریکا د پالیسۍ محدودیت او د جګړې په میدان کې د پوځیانو د شمیر کموالی د افغانستان په جګړه کې د امریکایي پوځیانو لاسونه تړلي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې امریکا لا هم په دغه هیواد کې د القاعده په شان له تیرورستي ډلو سره په جنګ کې ده. مکینا او ګراهم د مثال په توګه ویلي چې د تیر کال په دوبی کې امریکایي پوځیان پر طالبانو له حملې کولو منع شول، خو اجازه ورکړی شوه چې په عراق او سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت پر وسلوالو سخت دریځو بریدونه وکوي. دوی استدلال کوي چې د طالبانو پر ضد نه اقدام سبب کیږي چې دا ډله بیرته ځان جوړ کړي او وراوشتي گزارونه جبران کړي، په تیره بیا چې د ایران او روسیې په شان هیوادونو څخه مرسته ترلاسه کوي. دوی دغه راز ویلي چې د طالبانو پر ضد نه اقدام کول د دې سبب شوي چې ولاړ حالت رامنځته شي، او دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو قومندان جنرال جان نیکلسن یې تیره میاشت د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه. جنرال نیکلسن وویل چې د افغانستان حکومت د هیواد یوازې په سلو کې پر 50 خاوره کنټرول لري، حال دا چې تیر کال په سلو کې 15 اویا په لاس کې و. د امریکا حکومت تر اوسه پورې رسمه نه دی ویلي چې افغانستان ته نور ځواکونه لیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د اراضي اداره ویلي د هیواد په لسګونو ولایتونو کې څه باندې 1,000,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. دا ځمکه هم اکثرا د زورواکانو د لوړپوړو چارواکو لخوا غصب شوې او دا لړۍ هم روانه ده. تفصیل د عبدالله ننزي په راپور کې.
د افغانستان د اراضي اداره وایي دا مهال د هیواد په 13 ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه ځمکه د عادي خلکو، زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب شوې ده. د دغه ادارې بیان غلام حسین رحمانی د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد په کچه څه باندې 15,000 کسان د دغو ځمکو په غصب کې ښکیل دي چې ستره برخه یې زورواکي جوړوي.
در مجموع افغانستان چې 30 ولایت ده بر بگیره،
په ټوله کې د هیواد په 13 ولایتونو کې ځمکې غصب شوې دي. په غصبیانو کې د حکومت وړپوري چارواکي، مخاور او غیر مسؤول وسلوال شامل دي. د کوچنی او سترو غصبینو شمیر 15,001 کسانو ته رسیږي. دولت د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره سیاسي اراده لري.
سیاسي دولت وجود داره.
خغلی رحمانی وایي د ځمکو ډیره برخه په بلخ، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې غصب شوې. دی وایي د هیواد په سطح پر دولتي غصب شویو ځمکو 350 خرګوټي هم جوړ شوي چې هیڅ ډول رسمیت نه لري. د افغانستان د اراضي اداره وایي چې یو 15 کلنه ستراتیژي هم جوړه کړې چې له مخې به یې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مخه ونیول شي، او د دغې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره حکومت ژمن دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفاتش ادارې یا سیګار هم په یوه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي، او په نهایت کې هغه بودیجه چې په دې برخه کې د امریکا لخوا مصرف شوې وه ضایع شوې ده. له دې مخکې ولسمشر غني په درېیم ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شویو ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکی کال به حکومت د غصب شویو ځمکو پر مسلې ډېر تمرکز وکړي. ولسمشر غني همداراز ویلي و چې 400 جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو څخه راګرځول شوې ده. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونه جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي اتحادیې مشرانو د ترکیې د ولسمشر پر هغو څرګندونو سخت انتقاد کړی دی چې له نازیانو سره یې د هالند، جرمني او نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه پرتله کړي دي. د اروپا د شورا رئیس او د اروپا د کمیسیون رئیس په دې اړه پرون د اروپا پارلمان ته یو لړ څرګندونې کړي. جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د اروپایي شورا رئیس پر هالند د ترکیې د ولسمشر هغه تورونه چې وای پکښې فاشیستي نظام دی له حقیقته لرې بللی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هالند تور پورې کړ چې د نازیانو او فاشیستانو پاتشونې دي. دا وروسته له هغه چې هالند پر دوو ترکیې وزیرانو بندیز ولګاوه چې په روټرډام ښار کې یې غوښتل په ترکیه کې د ولسمشر اردوغان د قدرت زیاتولو لپاره د ټول پښتنو د برخې په توګه په هالند کې د ترکانو رایه جلب کړي. د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک اروپایي پارلمان ته وویل هالند اروپا ده او نن زه غواړم ووایم چې اروپا هالند ده، هغه ځای چې ازادي او ډیموکراسي لري. روټرډام هغه ښار دی چې نازیانو په بشپړه توګه ویجاړ کړ او اوس یې هغه کس والی دی چې په مراکش کې زیږېدلی و. که څوک په روټرډام کې فاشیزم ویني له حقیقته به په بشپړه توګه لرې وي. د توسک خبرې په داسې حال کې دي چې د هالند پارلماني انتخاباتو ته د پناه غوښتونکو پر ضد د احساساتو د امتحان په سترګه کتل کیږي. د توسک له خبرو سره په همغږي د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاود یونکر اروپایي پارلمان ته وویل چې د اردوغان په خبرو شوک سوی دی. زه شوک سوم چې له ترکیه څخه د هالند، جرمني او نورو هیوادونو په اړه داسې خبرې راځي. زه به هیڅکله دا ونه منم چې نازیان او حکومتونه دې سره پرتله سي. یونکر ویل چې د ده هیواد لوکزامبورګ هم د نازیانو لخوا نیول سوی وو او خلک پکښې ځپل کېدل. ده ویل چې د هغه وخت او اوسني وخت پرتله په هیڅ صورت کې نسي کېدای او دا خبره د منلو وړ نه ده. اردوغان د سېشنبې په ورځ پر هالند په 1995 کال کې په بوزنیا کې د ډله ییزې وژنې ناسم تور هم پورې کړ. اصلا په ملګرو ملتونو کې د هالند 1600 ځواکونه په بوسنیا کې تر حملو لاندې راغلي وو او هغوی نه وتوانېدلې چې د بوسنیایي سرب ځواکونو لخوا د زرګونو بوسنیایي مسلمانانو د ډله ییزې وژنې مخاونیسی.
د ژوند رنگونه
یو مشر زوی می دغه نه بولای وړکای چې زخت یې وخت تل دانور به چې مغن غنده ملته تل یو سړی می مړ شو پکې
پاکستان کې.
پاکستان کې موټر و ها.
څنګه موټر و هوالي؟
دو موټر راغله منځ کې رئیس شو مړ شو.
څومره وخت کیږي؟
12 کال به کیږي چې مړ شو.
به تاسو د پاکستان په کوم ځای کې اوسیدلې؟
خټو کوپل کې.
اوس تم ځوان څنګه و؟
ان تم کو ژوند نو دلته خټي دي د چا به وسی د چا به وسنه یي من غریبانه خلکی
وسم زبن سرقام ده سرقام کوټو کې وسیږي
وس خام کوټی دي نو
کوم مشکلات لري؟
سختي خو ډیره سختي ده. دی خو وس د سنه کې چې دغه کندې دي رندې دي دغه خو دغه منګه وکو وس څوک وی لري څوک په غریبي خو هغه کار خو نشته دی کوم په افغانستان کې وس
چا کومک سره ونه ک
نه یې چاره سره کومک ونه ک
خپل خپلوان څنګه
خپل خپلوان خو کوم څوک الته پاتې دي څوک په وځي دي څوک یو ځای کله سره پراته
وس د خرڅ مصرف ډوډۍ سره کم پیدا کوي
په سختي پیدا کوي لای وانه دی هغه دی هغه په سختۍ پیدا کوي منګه خو
څه شي کوي
دغه منډي ته سوزي منډي ته زیو بیرته راځي لاس گاډي چلی
دی ورځي 2 روپۍ ګټي
ورځي کله سل شي کله 50 شي کله 80 شي دغه سی ګټي
بیا په دغه 500 روپۍ تاسو څه شي اخلي
دغه معنی مو بس ته کور یا ډوډۍ اخلو یا وریجه واخلو بیا یو شی واخلو مو دا خپل گزاره پیچلو
بس کیږي بیا په ناس مړیږي
نم مړی کو چیرته پی مړی کو
نیم ناس
نیم ناس
مشمان څنګه بیا خبر ډوډۍ نه غوړی اضافه شین خو بنه غوړی
و څنګه نه غوړی خو صبر پی کو نو څنګه چالو
بیا طاقت کی غلی کیږي خبر مانی
بیا وای غلی چا بیا خود غلی کیږي بیچی و تک به ډوډۍ و تک
ته څه غوړی څه رقم یو ژوند باید درلودای
منگ وای چه خر جون دم لارو دلای یا از خبال زایم لارو دلای دکم لارو دلای از لگ دواش و خواهی دوری مودی پیدا که دلای ایتیمان دی پناهاری ویدشی پولگی ویدشی
خیر اسی من نه
تا ندیر
داوود جون رنگونو دل لری و نوی برخپام دی سر دا خبری مجله هم پایت